د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامووي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامیږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو دریو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړي نه دي. طالبان دا اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزنی، لغمان، پکتیا او څنورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې 4 برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې په افغانستان او 14 په پاکستان کې وي. په اعلامیه کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاد شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نوو شمېرو ته غبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغې درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتې چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیقو اطلاعاتو ته د خبرالانو او عامو خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ او ولسمشرۍ کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ټامی بروز پرون پنجشنبې خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په یو داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می اومنه قدر منو درنوز دکون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف اس ومن دلن رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او قدرمن زده کوونکي به راتر روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. خوښه وګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی، د افغاني مشهورې مېرمنې پېژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. په تېرو ورځو لوستنو کې مو تاسو اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه وګللی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږه زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اوریدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په 14مه هجري پیړۍ یعنی 10مه میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په 14مه هجري پیړۍ کې چې د لسمی میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله و. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله و او د شعر لیکلو سره یې ډیر زیات شوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، ولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړه، یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل، یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل، او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډیر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې اجرات او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډیر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډیر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویل ته نور هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې رابعه د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو رابعه بلخي د پارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څیر لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنې د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څیر باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو؟ د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شول. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعې بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هینې میرمن رابعې بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعې بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابعې بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعې بلخي څوک وه. میرمن رابعې بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همشنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه. او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپل. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعې بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعې بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. میرمن رابعې بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو، او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات به قبول کی قدرمن او ګلالی سکون کو لمنه چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي درنه او ګلالی سکون کو د تل په سیریو زل بیا هم تاسو ټول د شرق واس باندې زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیجیز مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو بنن ورځ بیا پانی مشهور مېرمنې و پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې مرز تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعې بلخي اړوند به مرو تاسو مېرمن رابعې بلخي و پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعې بلخي نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی وو. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید خپل نن نیو رز لوس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه تر سره موجود وو. سیږي ځکه د نن ورځې لوس ډیر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوس به په اسانه توګه سره زده کړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته میرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستې کورنۍ غړی و. د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړی چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې وو بلکې د دې ترڅنګ د انجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و کوم چې پلار محمودی ترزی نومیده او محمودی ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریا ترزی په سوریا کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه سرایا ترزی په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمودی ترزی خپل د علم او تعلیم سره ډیر زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سرایا ترزی هم ډیر زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لوړو چې ملکه سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایا ترزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کښېنسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د یوې ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا ترزی د ښځو او انجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د ذکرو په برخه کې لمړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1928 کال کې د افغانستان لمړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لمړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې د لمړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1928 کال کې په افغانستان کې لمړني د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف نه مسره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزی تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دی پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزی سرته رسولې و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړې خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزی یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کومه خپرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بی حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ وکړي. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لوی ملاتړې و. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مرسته کړې وه په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزی د افغانستان د لمرنی اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزی په افغانستان کې د لومړنیو اصلي ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چې نن ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چې نن د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزی ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د امریکا سرایي طرزي نوم پاتې دي او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د امریکا سرایي طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنې ملکه سرایا طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزي د لویدیځ ساحو یعنې د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنې پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسو وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شئ واوسیږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمنده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. از مرا استاد دنن رزی د درس پایو اهله د چې خاصه شی بنای استر بل درس سپوري د لا پمان ش وخت درته غوړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو سکونکو هیله د چیرو خو جوړ بیا ستاسو وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص توایم. هیله د چی نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساسات په حق له موږ معلومات لاس ته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلای شي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا روانی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي هم دغه احساسات، یعنی کچېره موږ د یوې پیښې په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غصې احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویری یا هم شرم احساس وسی. چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل ښودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي، کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای سي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دی، دا هغه احساس دی چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کېږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته ښه معلومیږي او کولای شو چې د نورو سره د نورو خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کړو. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په موږ کې راپیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې، د چې انسان سره ډول اړیکه جوړوي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه کتاب همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو، یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅي احساس د چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو، یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي، او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیر سختي تیر کوو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي، او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچې دې موږ په ګټه تمام سي، یا مبارزه کو هڅه وکړو بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسی. شو دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي، او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي، ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو، او ترڅنګ خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی، چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو، او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چې هغه کورنۍ وي، که چېرې هغه دوستان وي، یا هم نوي فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي، په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو د هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، ترڅنګ کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو، یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساساتو پښتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي، او دغه احساس بیا زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی اوسو، کولای شو په شانساني سره ټولنیز اړیکې جوړې کړو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي، او په خوشحالي سره کولای شي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیزې اړیکې هم ښه کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته دا روحیه راکوي، دا انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه اوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي او داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، فهغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی. مګر کچیر دغه اوږد مهاله پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوږد مهاله دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، کاغه خفقان وسی، کاغه ویره وسی، یعنی اوږد مهاله وي، په دې وخت کې بلا کې دایسي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي، هم په ذهني لحاظ موږ نارامه وسو او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پیښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو ناوړه پېښه وسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پېښه واقع شوې ده، یو ناوړه پېښه واقع شوې ده، کې داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کم اکسلامل چې مشکاره کوو یا کم اکسلامل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي، هم هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن منارامه کیږي. او کچیر دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسي یا زموږ خوښه ونه وسي، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کې هم لمنځه ولاړ سي هغه اړیکه، نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفقان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکو پیښو په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب ته کده احساس څرګندېږي. یو دردونکو پیښه واقع شوې ده، د هغه په وړاندې کم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفقان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته د احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نو کولای شي خپل هدف هتا او پیژنو او دا هغه د لپاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځ دي. کله چې انسان د خفقان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بی ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق لیو کس ویره لري، یا هم د وی نه معلومه نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې دا هغه نتیجه نه وی معلومه مشبيره لري، کچیر د دې کار نتیجه منفی وسی، یا کچیر مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی، یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د وی نه معلومه نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي تر څو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت هم اوسې دی منفي قضاوت کوي، او دی د شرم احساس کوي خپل ځان، مثلا د تیروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې دی ځان بې کفایت احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکښته کیږي، او دی د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټریس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو. یو څه نه دي واقع سوي، یو څه نه دي پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسي، د یو نامعلومې نتیجې په هکله، یا هم د خپلې آیندې یا راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو، چې دې ته بیا سټریس یا استراب ویل کېږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په هکله، د هغه د نتیجې په هکله، یا حتی د سوالونو په هکله کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټریس یا استراب ویل کېږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټریس لري، هغوی نشي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې. که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نشي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي. نو دا سټریس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډیر زیانونه لري. که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري. زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو، او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځو دې ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کړو. دا منفي احساسات، اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، چې ولې دا منفي احساسات تاسو ته پیدا شوي دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په هکله تاسو فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګ تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله د خلکو سره خبرې وکړئ، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، چې دا د احساسات د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کړو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ به ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هیلې مې ومني درنو سکونکو. هیله د چروغ او جوړ وایست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست اخرنی شی به سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوم. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو، چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو، یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو، او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات، همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي، یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کې داسې یو بد پیښې، کېدای شي یو ښه پېښې چې موږ د خفګان د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای شي یو بد پېښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای شي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالی وضعیت درلودل، یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي، هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې، یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، مثلا کبد پیشوی موش بد عکس العمل ښکاره کړو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کړو، همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیشو دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیشو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوو دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري، یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي. یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي، شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یاد نشي، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پیش را مېسته سو، دی وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې را مېسته سو، د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې تر سره کوو د خبرګونونه وای. چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه، یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګونه نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه خبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چېګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. د کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستي خبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چیغه وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستي خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې ورسته فکر وکړو، د څو لحظو لپاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستي خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې ژړا کول، دا چې موږ خفه سو ډېر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه، قضاوت کوو، یعنی خفه یو او ژاړو، دا هم هغه سمدستي خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری، مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دا د فکر کولو د غور کولو څخه ورسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، د هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي. یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلوموو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځو دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو، او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دا د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې، په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو. نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلې کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلومه کړو. نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پر طرف فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او له منځه ولاړ شي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او غبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کې چې کوم شی تاسو یې سات را پاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډو کې سمدستي تاسو پریکړه مکوئ، تصمیم منسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا غبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ، خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.